بشید.
ډیر زیات مننه صدر فروغ دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په جریان کې اوري چې افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوالو انتحاریان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق څلورلارې ته څیرمه په موټر بم حمله کې پلان کې لاس لري څېړنه باید وشي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال استولی او څو په کابل کې د سه شنبې د ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له سیمه ییزو مقامات وغوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویښ شي او کړکېچ پاروي. او د پاکستاني څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د یو پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان اصلا له مخکې جوړ شوی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی دی د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د وژل شوي زوی د جنازې پر مراسمو د بریت پلان درلود. د ولسمشر مرستیال وان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل تورن کس چې دولس نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا د کابل د پروسې پر نړیواله غونډه د حملې لپاره استول شویو. افغان حکومت وی د کابل خار لارین کون کتر اوسه له حکومت سره د خبر لپاره خپل استازي نه دی معرفي کړی. د راپورونو مخې د کابل د وزیر اکبر خان منې په زنبق څلور لارې کې د اعتراض کوونکو تحسن دوام لري. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې لارین کون کې نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي.
د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته له هغې دوامداره شول چې د چهارشنبې ورځ د خونړۍ حملې پر وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له سیمه ییزو چارواکو غوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکېچ پاروي. د ادارې په یو بیان کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي چارواکي نوم واخلي له ټولو والیانو د والیانو له مرستیالانو خاروالانو ولسوالانو د ولایتي شورا له غړو او ویندویانو څخه غوښتي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په پام سره له رسنیو سره په مرکو خبري غونډو او د ټولنیزو شبکو له لارې په څرګندونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره کار وکړي. د پاکستانی څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. درویش کلن مشال خان د اپریل په 14 د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویلې نوموړي په ټولنیزو شبکو کفري لیکنې کړي او مرتد شوی دی ووژل شو. د دې قتل په اړه د ګډې کمیټې په ریپورت کې چې پرون خپور شو راغلی چې د مشال خان وژل یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې ریپورت زیاتوي چې نوموړی د هغو محصلانو لخوا وژل شوی دی چې دی د خپل اتحادي یا پی ایس ایف لپاره یو ګواښ ګڼم. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلانو فیدریشن چې مشال خان هم غړی و د پاکستان د عوامي نیشنل ګوند د محصلانو څانګه ده. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره ډیپلوماټیکي اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د هیوادونو قطر تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون ویل دا ګام د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین ویل چې قطر یې په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیوادونو اتباعو ته یې څوارلس ورځې وخت ورکړی چې له بحرین ووځي. مصر هم قطر له تروسی ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. سعودي او یو شمېر نور عربي هیوادونه قطر ایران ته نږدې ګڼي او د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو څخه یې په ملاتړ تورنوي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې بحراني شوې چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر خپور کړ چې په کوم کې چې هغه ایران یو لوی قدرت بللی و او حماس ډله د فلسطینیانو رښتینی استازی. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه حق شوې وه او د امیر په حواله خپور شوی خبر بے اساسه ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی. ټرمپ په مه میاشت کې ریاست د سفر په ترڅ کې پر ایران تور ولګو چې په منځني ختیځ کې د فرقي تشدد اور ته لمن وهي او د تروریزم ملاتړ کوي او د ایران د نړیوال انزوا غوښتنه کړه. ښاغلی خامنئی په یو وینا کې چې دولتي تلویزیون له لارې خبره شو ویل د امریکا ولسمشر د قبیلوي او ارتجایي سیستم له مشرانو سره په څنګ کې ودرېد او له تورو سره یې نڅا وکړه. خو پر هغه پر ایران انتقاد وکړ چې د خامنئی په خبره څلوېښت میلیونه وګړو په انتخاباتو کې رای ورکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د برتانیې په لندن کې د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د برتانیې پولیسو په لندن کې له تروسي حملې وروسته چې په نتیجه کې و کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول دولس کسان نیولي دي. دا مشکوک کسان د لندن ښار په ختیځه برخه کې له دریو برید کوونکو څخه د یو پر اپارتمان د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي طالبانو د انتحاریانو او وسلوالو یوه ډله کابل ته لیږلې وه چې د سې شنبې د ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي.
نفر د کوښښ راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای یو ډول ستونزې پیدا کړي ځکه نړیوال همدلته ګډون کوي په دې ناسته کې.
په همدې خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق سلولارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړې باید جدي څېړنه وشي.
تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې بلاس تکرار شي. د چهارشنبې ورځ د حادثې پوښتنه وکړو.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په سرګندونو سره د عامه ذهنونو له عامو خلکو ذهنونه بدل او منحرف کړي. د نور رپورټونو سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستانی څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان لمخ کې جوړ شوی. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون اوریدل شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام په ترو بجو پرې په صفه ډول ووري. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولي او سو په کابل کې د سې شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولې د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د وژل شوي زوی د جنازې پر مراسمو ناکام انتحاری برید کاوه. د ولسمشر مرسیال ویان همداراز وایي د کابل د خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزدیار د جنازې پر مهال له چاودنو وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او ویې ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې دولس نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا په کابل کې د سې شنبې ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لومړنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټې راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای یو ډول ستونزې پیدا کړي ځکه نړیوال همدلته ګډون کوي په دې ناسته کې. په کابل کې باید بېلابېلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د دغه تحقیقات څخه به دا معلومه شي. دا لومړنی معلومات دي، تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکي وایي چې د سالم ازدیار د جنازې په مراسمو کې چاودنو اوه کسان ووژل او له نوي زیاتې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤولو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ لا هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد دوی چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانیدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوړه کړي.
تر اوسه پورې لاګین کوونکي نه دي توانیدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپل غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غونډه بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملی جنبلري پرې غونډه یو ګډ پریکړه یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د کابل د سې شنبې ورځې نړیوالې غونډې د تخریب لپاره د ښار ته وسلوال لیږلي. له تېرې چهارشنبې راهیسې چې په کابل کې خونړۍ چاودنه وشوه نورې حملې او مظاهرې شوې دي. افغان حکومت وایي د مظاهرې تنظیمونکو لا هم خپلې غوښتنې مستقیما له حکومت سره نه دي مطرح کړي. دغه اعتراضونه پرون هم روانو. صالح محمد صالح په هالند کې مش د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حبیب منګل سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د مظاهرې تنظیمونکو خپل اصلي هدف ترلاسه کړ او که څنګه؟
مظاهره په شروع کې د چهارشنبه د ورځې د تروریستي حملې او پاره کې د ارتداد وطنوالو زخمي کېدل او شهادت په ارتباط د دې عنوان لاندې شوې وه. خو له بده مرغه په دې مظاهره کې داسې خواته لاړه چې استحقاق راغی او ډزب کې وشوې. هم د دواړو طرفه نه پولیسو هم په دې کې د وظیفې د سم نه اجرا کولو لاره نه، او هم دا ډول شاید محرکین او داسې خلک هم په دې مظاهره کې اشتراک درلوده چې کوله د دې حادثې او پیښې یا د چهارشنبې د ورځې د پیښې نه د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي او نتیجه یې هم منفی راووته.
دغه سیاسي حرکت رهبرانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حکومتي مشران دې استعفا وکړي، خو افغان حکومت نن ویل چې لا هم د دې سیاسي حرکت رهبرانو خپل غوښتنې مستقیما له افغان حکومت سره نه دي مطرح کړي. څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی دغه اوسنی جنجال د حل لپاره؟
لبد مرغه دې حرکت کې د مظاهرې شي ناخواله رامنځته کړي او یا منفي خواته لاړه، یو څه ځات کړي دي چې ټول تاریخ یې پا افغانستان که متاسفانه و شورش و بغاوت و نجولولو که تیر شویده. زه مشخص که او ویمه و شاید پده بانده اعتراض وشی چه تنظیمی کاره پده تقریبا سلویخت و کالو که دوی ده جولولو پا قسمت که نو او ده خرابولو پا استقامت که دیر کار کرده. افغانستان وست پا دست موقعیت که نده چه موگا دست حرکتونو لارنه چه یو دول شورش گونه بغاوت گونه حرکتونو وی ده سالمو اهداف لپاره استفاده تر وکو. اغا چوب چه دلتا ده جولون سیاست که وی اغا مدبرانه سیاست، عقلانه سیاست او د جوړونې سیاست په دې کې دی چې مشخصې طرحې ولري او د دې لپاره ډېر فرصتونه شته یا په بل عبارت چانسونه شته کېدای شي خپلې طرحې د حکومت سره د قانون په چوکاټ کې د ملي شورا له لارې نه او د نورو لارو نه مطرح نه د بې ثباتۍ په جهت کې. بې ثباتي په افغانستان کې مخصوصا په دې پیښو کې ډیره دردناکه خبره دا وه چې دغه پیښو قومي شکل غوره کړی دی. ملي نفاق ملتونه له منځه وړي او ملتونه له منځه تګ دولتونو کې بحران راوړي او بالاخره په فاجعه بدلیږي. مدبرانه سیاست دا دی چې موږ ټول حق لري اپوزیسیون واوسیږي، ټول حق لري طرحه ولري، یو دیموکراتیک نظام که موږ ژوند کوو، مګر دا خپله قاعده بازی لري. هوا دا چې باید حکومت سره د رهبرۍ سره لکه دوی چې ویلي چې موږ سره مطرح کړي نه دي، دا مطرح شي موږ پارلمان لرو، ملي شورا لرو، د ټولو نواقصو سره حکومت لرو، د یوه افغاني اجماع لاره نه چې حکومت هم دا مطرح کړې ده، کېدای شي موږ د دغه امنیتي ستونزو، د مشروعیت ستونزو او همدا ډول د قدرت او نورو برخو کې تفاهم ته ورسو.
د چهارشنبې د ورځې په حمله کې د افغانستان استخباراتو تور لګولی چې د پاکستان استخباراتو او حقانی شبکې لاس پکې درلود، خو په مظاهره کې شعارونه د افغان حکومت پر ضد ورکول کېدل. ولی د مظاهرې هغه اصلي لوری بل خواته واړول سو؟
زه د فکر کوم چې د دې تر شا مخصوصا خارجي او ډېرې جدي داخلي کړۍ موجودې دي چې حوادث باید خلقي او دغه نه د سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړي.
نو دا حوادث د دوی په ګټه تمامېږي فکر کوي؟
دغه حوادثونه خاص کړۍ په سیمه کې مخصوصا خارجي کړۍ د بې ثباتۍ لپاره د افغانستان استفاده شاید وکړي او کوي، تر څو چې په هغه کې خپل اهداف ته په دې کې شک نشته چې داخلي مشکلات به وي، خو دلته اصلي فاکتور د پاکستان او یا خارجي دخالت او مداخله ده. دغه مظاهره باید د سمت تللې وای، مخصوصا چې اسناد راووته چې په دې کې د حقانی شبکه لاس لري او د پاکستان استخبارات لاس لري. حکومت رسمنه ادعا وکړه چې موږ دا وړاندې کوو، اوس چې د هر وخت نه ده د افغانستان دولت او ایالات متحده امریکا چې د افغانستان سره د امنیتي سیاسي قراردادونو په چوکاټ کې تعهدات لري، باید د پاکستان سره مسله یې ورکړي، حتی تر دې حده پورې چې افغانستان قانونا اوس حق لري چې وخت اهداف د حقانی شبکه چې پاکستان په خاوره کې حضور لري، افغانستان دولت د ناتو د امریکا د متحده ایالات سره یو ځای دغه اهداف تر حملو لاندې راولي.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د مظاهرو او دا چې دا مظاهرې په کم هدف پیل شوې او آیا خپل اهداف ترلاسه کړل، په دې اړه مو په هلن کې د مشت افغان کارپو ډاکټر حبیب منګل څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق څلولارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړې ده باید څېړنه وشي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په وروستۍ حمله کې د ایران د لاس لرلو په تاړو د سناتورانو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل ښار د زنبق څلور لارې ته څیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزې څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلوق د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوې وه.
دا د ډیر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرحه شوې د حقانی شبکې او ایران سفارت په مرسته ترسره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په زنبق څلور لارې کې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي کسان پکې ووژل شول او څلور سوه ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغانانو په لیږلو کې ښکېل وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. د وویل د کابل ښار د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه یوه نه هېرېدونکې پیښه ده.
بدون شک د چهارشنبه د ورځې پیښه ډېره خطرناکه او بده پیښه وه. د تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې داسې تکرار شي. او نظر د هغه معلوماتو له مخې نه، لکه څنګه چې قرلک صاحب وویلي، هغه ځای کې چې پولیسو بیرادا خلک وو چې یو د سفارتونو د کارت او د هغوی د ټاکر نه استفاده شوې ده، نو قرلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي. حکومت که شل هم داسې حادثې نورې تکرار شي، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو، امنیتي مسؤلین به وغواړو، کشفي مسؤلیت، او د چهارشنبې
خو یو شمیر نور سناتوران بیا پر کشفی او استخباراتی ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلې او په دې پیښه کې کوم هیواد لاس لري، د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
د ایران د سفارت یادونه وکړه، په دې اړه باندې هېڅ نه دي ویل شوي، اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي. هغه چې په دې مسایلو کې ښکېل دي، هغه سره به خبرې.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې هم د چهارشنبه د ورځې د حملې په تړاو دوه فوق العاده غونډې ترسره کړې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل د دغه جرګې غړو هم په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له سفی الله ستانکزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په باب خپلې مقالې او مطالبو کې څه لیکلي دي.
په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ حملې او دغه هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو په ورلیږلو غربي مطبوعاتو زیات تمرکز کړی دی. باستن ګلوب ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د زرګونو نورو اضافي سرتیرو د لیږلو په فکر کې ګیر پاتې دی. د ورځپاڼې په باور د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر، د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر او د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د سرتیرو په اضافه کولو ټینګار کوي، خو د ولسمشر سلاکاران له هغې ډلې سټیفن بانن د دې پریکړې مخالف دي. باستن ګلوب وایي ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د خپلې ولسمشرۍ د تر ټولو لویې پریکړې د نیولو په درشل کې دی چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د ورځپاڼې په باور په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل کې د ټانکر بم چاودنه، د دولت ضد مظاهره او پکې د خلکو وژل کېدل او د جنازې په مراسمو کې دریو بمي او انتحاري حملو کې د سلګونه کسانو مرګ ژوبله دا په ډاګه کوي چې د دغه هیواد جګړه نه ختمیدونکې ده. افغان امنیتي چارواکو د ټانکر بم چاودنې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI اچولی او ویلی دی چې ISI د حقانی شبکې په واسطه د حمله کړې ده. پایلټ آنلاین خبرونه هم د یو څیړونکو په حواله په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل اړین ګڼلې دي. د خبرونې د جنوبي کنکټیکټ پوهنتون د سیاسي علومو استاد کال بیرای په حواله ویلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیاتول به له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې له طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو سره جګړه په سمه توګه مخته یوسي. کال بیرای که څه هم په افغانستان کې د امریکا د شوي خدماتو په وړاندې د خبره خلک ناخوښ بللي، خو ویلی دی چې امریکا افغانستان داسې هم نشي پریښودلی لکه څنګه چې ویتنام پریښودل شو. پایلټ آنلاین ویلی پاکستان چې ظاهرا د امریکا ملاتړی دی تر ډیره د تروریستانو تر څنګ ولاړ وي. دې خبرونې دا هم لیکلي چې د پاکستان استخباراتي اداره چې تر ملکي حکومت زیات واک لري په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي په هدف له تروریستانو ملاتړ کوي او که له افغانستان نه امریکایي سرتیري ژر وایستل شي طالبان به واک ته ورسیږي او امریکا به وګواښوي. اوس وخت په افغانستان کې امریکا 1400 سرتیري لري چې د نورو بهرنیو ځواکونو ترڅنګ د دغو ځواکونو شمیر 1300 ته رسیږي. که چیرته د پوځي چارواکو په غوښتنه ولسمشر ټرمپ د سلګونه خاصو ځواکونو په شمول 3-5000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږي، امریکایي سلاکاران به زیات واک ترلاسه کړي چې افغان پوځیان وروزي او په جګړه کې به پوځیان مستقیمه توګه برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او وروستیو خونړیو حملو په اړه د تبصرو او لیکنو ترڅنګ د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو لوبو هم توجه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې ویست د سره باران یارانه وکړه او د درېش لاوریزو لوبو سریز یې وګاټه. ډیلی میل ویلي د یکشنبه په ورځ لوبه 1500 اورونو ته کمه شوه او ویست انډیز په اسانۍ د افغان ټیم لوبغاړي د هدف ته په رسیدو کې پاتې کړل. افغان ټیم په داسې حال کې په ویست انډیز دوه لوبې بایللې چې د دغه ټیم برید کوونکی لوبغاړی محمد شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا له لوبه منع شوی او نور لوبغاړي هم په خپل وار تر ډیره په بیټنګ کې کمزوري عمل کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستانی څېړونکو د یو کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پختونخوا د یو پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. مشال خان د روان کال په اپریل میاشت کې په مردان ښار کې د یوې ډلې کسانو لخوا ارتداد په تور وشل شو. نوموړی پر ټولنیزو رسنیو د کفري پوسټونو په خپرولو تورن شوی و. د پاکستان پولیسو په دې قتل کې د لاس لرلو په تور څه باندې 50 کسان نیولي دي. د موضوع تفصیل له احمد تکل اورو.
پاکستانی څېړونکي وایي هغه ډلې چې مشال خان یې د روان کال په اپریل میاشت کې وواژه د نوموړي د قتل پلان مخکې له مخکې جوړ کړی و. 30 کلن مشال خان چې د مردان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل و، د اپریل په 30مه نیټه د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویل یې نوموړی مرتد دی ووژل شو. دې ډلې پر مشال خان تور لګاوه چې پر ټولنیزو شبکو یې کفري لیکنې پوست کړي دي. په هغه راپور کې چې پرون د دې قتل په اړه د څېړنې د ګډې کمیټې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د مشال خان وژل یوه میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې راپور زیاتوي چې مشال خان د هغو محصلینو لخوا وژل شوی چې دا یې د پی ایس ایف په نوم د خپلې اتحادیې لپاره یو ګواښ ګاڼه. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلینو فدریشن چې مشال خان یې همغړی و، د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د محصلینو څانګه ده. راپور زیاتوي چې د پوهنتون یو شمیر کارکوونکو پر نورو محصلینو فشار راوړی و چې د مردان پر پوهنتون د پخوانیو انتقادونو له کبله پر مشال خان د ارتداد له تورونو څخه ملاتړ وکړي. د پاکستان پولیسو د مشال خان د قتل په قضیه کې له 500 زیات کسان نیولي او وایي پر نوموړي د ارتداد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. په پاکستان کې د ارتداد سزا اعدام دی، او حتی ارتداد یا اسلام ته هر ډول سپکاوی د دې باعث کېدای شي چې خلک په ډله ییزه بڼه تورنو ته مرګونې سزاوې ورکړي. تمه ده چې د مشال خان د قتل قضیه د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې محکمې ته واستول شي.
تاسو زمون ککل ازادي رادیو اوري او سم له اسمت ساروان اورو چې څلور کاله مخکې چې د کمې لوی الوتکه د جوړولو کار پیل شوو، هغه جوړ شوی او کڅنګ
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکه چې د جوړولو چارې څلور کاله پخوا پیل شوې وي بشپړ شو. د دې الوتکه چې ستراتو لانچ نمیږي وزارې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندۍ ولېږدوي. هلته به توغندۍ له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,000 وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي، د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
په جای د دې مظاهرو کې خلک باید کینی په دې فکر وي چې سره کوم دولت کوم مشوره ورکړي تر څو دې لار نه ووځي. که په هغه صورت کې چې د خلکو نظر نه کوو، دولت نه منل خلک به حق لري چې دولت چې جګ شي او اقتصاد شبه کېدو لپاره کار وکړي. زه اوس خپل سینې په امر نه ترېږي په پخورا
عوام تنگول اس فائدہ نہ لری باید موږ مشران سره جوړ سی. نامونی په عوام کې نه ده، نامونی مخپل په مشرانو کې ده. کچیر مشران موږ وغواړي په یو ورځ کې امن راځي. ملي اردو د ملي پاوز د دا دی کې خائنتوب نسته. د افغانستان جمهور رئیس نه ما دا تقاضا ده چې یو د فیسبوک سوشل میډیا یو پیج جوړ کی افغانستان ملت نه پښتنه اوسې چې آیا موږ څه وکړو.
او دا چې هر یو د چوکۍ نه برطرف کیږي او هغه ډل او ټپله جوړی او داسې مظاهرې راباسي او خلک پکې وژل کیږي، مړو کولې د حل لاره نه ده.
در حال دغه ده چې خود افغانان په اتفاق او اتحاد چې دغه مشکلات او د بدبختۍ ته یو جدي حل لاره پیدا کړي. په دې باندې نه کېږي چې دالته انفجار وزه پرون په دابل از بدبختۍ کې څومره خلک تلف شول. افغانان دوه بدبختي جوړه شوې ده. دا ټول باید پوه شي دغه څو دغه شوګر چې یو څو نفر دي دا باید دا پردي دا د پردي غریب بچی استعمال نه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ شو خلک د بیکاری سره مخ کیږي په میلیونونو میلیونو د کابل تیوریز تاوان دي خلکو بیکاری ته وګوره مشکلات ته وګوره د موټرو د لارې بندیدو
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او رایده خبرونه په دوهمه برخه کې ورچې د افغانستان د کورنۍ شورا وسره توي په افغانستان کې د تروسی له فعالیت پړه د پاکستانی چارواکو سرګندنه وي بنسټ او د عامو ذهنونو د بدلولو په هدف کېږي خو اوس اتنی مې بچی کېدون کې پام کړی د سات د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولی او څو په کابل کې د سې شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي افغان حکومت د کابل لاریون کونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې له سیمه ایزو چارواکو غوښتي چې له داسې سرګندونو او ویناو د ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکېچ پاروي د پاکستاني څېړونکو د یو کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و سعودي عربستان بحرین متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ د هیوادونو قطر تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کوله سخت انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد یې له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی وړاندې په خبرونه کې د ورکو شویو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم اوریدلی شئ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې بې بنسټه دي او د عامو ذهنونو د بدلولو په هدف کېږي د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا وخت د نړیوالې ټولنې باور هم په دې دی چې پاکستان په تیره بیا د هغه هیواد استخبارات له تروریستانو ملاتړ کوي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په واشنګټن کې د پاکستان سفیر ویلي چې حقانی شبکه دا وخت افغانستان ته تختیدلې او له هغه ځایه پاکستان ته هم ګواښ پیښوي یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي
په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو تر څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکي هڅه ده د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حقانی شبکه د کویټو شورا او ټولې نورو تروریستي ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې موقعیت لري او د هغو هیواد لخوا تمویلیږي هغه څه چې دوی یې وایي د خلکو د غولولو لپاره دي خو افغانان او نړیواله ټولنه اوس د باور ده چې د دې شبکې اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي چې مشران یې یا وژل شوي او یا اوس هم فعال دي لکه د طالبانو القاعده او حقانی شبکې مشران اوس هم هلته فعال دي دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن کې د اسلام آباد سفیر احساس احمد چودري له واشنگټن ټایمز ورځپاڼې سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې حقانی شبکه افغانستان ته تښتېدلې او کابل د پاکستان د بدنامولو پر ځای له هغې سره مقابله وکړي دغه پاکستاني ډیپلوماټ دا هم ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې تر پخوانیو پوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته تللې او له هغه ځایه پاکستان هم ګواښي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دغو عملیاتو ته د نمایشي حرکت په توګه ګوري وایي چې پاکستان د دغو عملیاتو د کامیابۍ او حقانی شبکې ته د تلفاتو او اوښتلو هیڅ کار اسناد نه لري د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو ترڅنګ بیا خپل په پاکستان کې دننه د هیواد ګوندونو د افغانستان د دریځ په ټینګار تازه څرګندونې کړې دي د متحده قومي غورځنګ ګوند مشر الطاف حسین ویلي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه وي افغانستان به سوله او ثبات ونیویني د ویلي ترهګرې ډلې په پاکستان کې آزادې ګرځي او په افغانستان کې د جهاد لپاره له خلکو سرسایې او چندې ټولوي د دې ترڅنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویلي پاکستان ته ښیي چې د کابل په اړه خپل زوړ سیاست بدل او د وسلوالو پر مټ د افغانستان د کنټرولولو خوب هیر کړي د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم که څه هم د پاکستاني چارواکو څرګندونې بې اغېزې بولي وایي حکومت ته هم پکار ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي
نړیوال ټولنې حوصله نوره لبه شوې ده پاکستان به دغه خبره باندې پوه شي نور د دوی خط د خلکو پر هزارو باندې د نړیوال ټولنې پر هزارو باندې تاثیر نه کوي د حقانی شبکې او یا هم د طالبانو دغه دریځونه او یا هم موقعیتونه چې په پاکستان کې بیا په ذکر کې په هر ځای کې دي موږ مجبور یو د خپل کورنۍ امنیت ساتو.
د د په باور د افغانستان په اړه د پاکستان دننه د ځینې فعال ګوندونو څرګندونې د پام وړ دي، خو له پاکستان بیا د عمل تمه سخته ده. ښاغلی خادم وایي چې افغان حکومت ته په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامولو ښه چانس په لاس ورغلی چې تر ډیره یې دا وخت نړیواله ټولنه هم بدرګه کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې یو ډیر ښه خبر درته لرو. نن به واوري چې زموږ دوه تنه هیوادوال چې له یوې مودې له خپل کورنۍ څخه ورک شوي وو، د همدې پروګرام له لارې بیرته د کورنۍ له غړو سره یو ځای شوي دي. وخت مونږ نیسم لومړی د هغه اوریدونکو د مننې پیغام اورو چې خپل زوی موندلی او وای د ازادي رادیو د همدې پروګرام له لارې د ورکه اعلان ورکړی وو. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د قاری محمد ګل په نوم یو دوست یو ماشوم پیدا کړی وو او خپل پلار ته ور تسلیم کړی. لومړی د قاری محمد ګل چې دا ماشوم پیدا کړی وو خبرې اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قاری محمد ګل د ګریش کولسوالۍ څخه خبره کوم. هغه نفر چې د ولی محمد په نامه وو او د پلان نوم یې قاری جمعه ګل وو، نو هغه خاوند یې پیدا شو چې هغه کور یې په هلمند کې ولسوالۍ مرجع او ما د ګریچ په ولسوالۍ کې د امنیت ملي په مخ کې ما ورته تسلیم کړي. نو د هر مسلمان چې که داسې یو مومن یو کوچنی پیدا کړي باید چې خپل پلار ته ورته تسلیم کړي. اولین باید څوک پیدا نه شي ازادۍ ته زنګ ووهي. نو اوس دغه ولی محمد پلار به خپله خبره وکړي چې زما زوی ما ته د ګریچ په ولسوالۍ کې تسلیم کړي.
السلام علیکم سلام دی ورور سره قربان دوستان تاسو ته خپل سره د خپل کاري جمع ګولم د مرجع د ولسوالۍ صدقه لک تنظیم چې کی چې نظر کوو و صدق کریم له محمد کول اخون ما ته را تسلیم کړ ولی محمد نو نازلی په دغه کې ورور و سما ته را تسلیم کړ و چې تحقیقات وکړي کور ودانه د توای هر مؤمن مسلمان او هر دغه چې د ورور چې دغه ذکر وکړي اله دې ته ځرګنه ټول په نسې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و موریدل چې قاری جمعه تر 15 وروسته خپل زوی په ګریش کولسوالۍ کې ومن. البته هغه په دې موده کې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته د ورکو اعلان ورکړی او دا اعلان یې خپور شوی هم و. لنی کمرغه دوهمه کورنۍ هم ستا چې خپل ورک عزیز ته رسیدلې دي. عامر ترکاڼۍ د پاکستان له مسلم باغ راته وایي چې 10 کلن د تر زوی د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې وموندل سو.
السلام علیکم زامر کرتانه د پاکستان مسلم باغ استاد سره د ټلیفون د لارې ملګری شوم. زما یو د تر زوی چې درې ولې مخکې د مسلم باغ د پاکستان مسلم باغ ورک شوی و او بیا ما تاسو ته ټلیفون کړی و او د ازادۍ راډیو خبرې ته باندې هغه زموږ ورک شوی حاجي سلیم عبدالله او د حسن خان زوی و په کوم د کرتانه د مسلم باغ 10 کاله عمر یې نادرک شوی و. هغه د ازادۍ راډیو خبرې ته باندې هغه پیدا شو. د ازادۍ راډیو نه ځان مننه چې ورک شوی عزیزانو پیغامونه خپروي ډېره مننه.
ترکنې سیب تاسو ته دې هم مبارک وي چې ورک عزیز مو پیدا کړو. دوستانو که تاسو سره هم د یو داسې کس په اړه معلومات وي چې له خپلې کورنۍ ورک شوی وي، نو د ازادي راډیو د ورکو عزیزان پروګرام ته زنګ ووهي، خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمېره او هم د موندل شوي کس په اړه لږ معلومات وایست څو د کورنۍ سره یې مرسته وسي چې خپل ورک پیدا کړي. د ازادي راډیو د ټلیفون شمېره دا دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو داسې پیغامونه لرو چې پاغه کې شمیر کسان مندل سوي دي چې خپل کورنۍ او ورک دي. موږ په تمه یو چې د دوه کسانو کورنۍ هم ازادي رادیو ته زنګ وهي او له دې لارې د خپل ورک عزیزانو سره یو ځای شي. هغه پیغامونه به در ووروم چې د پیدا سوي دوستانو خبره پکښې سوې ده. خو لومړی ورځو هغه دوست چې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه زنګ وهلی او یو هلک یې پیدا کړی دی. ستونزه دا ده چې دې اوریدونکي خپله شمیره نه ده ویلې. د دې پیغام باول وورو
دلته مې سړی پیدا کړی دی نو سبا خیر او که دغه موضوع ولې بیا نو دې شمېرې ته یو زنګ یې مسکال لا کوي اوس خو زه دغه نسم کولی تاج غږ نه راځي نو سبا خیر که بیا دغه و بیا نو دا سړی مې پیدا کړی دی څو وخت کېږي نو هلک دی خاص ځوان هم نه ده سړی هم نه ده نو که بیا چا دغه څه ول نو دغه نمبرې دې باندې تا زنګ را ووهي د مکور ولسوالي ده غزنی ولایت تتوخه که نه خبرونه ستاسو څنګه دی خدای په امان.
محترم وروره موږ تل د دې پروګرام له لارې ویلي چې که تاسو د یو چا په اړه معلومات لرئ او غواړئ دا اعلان وکړئ نو خپله د ټلیفون شمیره هم ووایست. له کومې شمېرې څخه چې ازادي راډیو ته دا پیغام رسېدلی زه یې وایم 003 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی 0 1 3 4 1 2 شمیره ور بیا ویم 003 و 0 4 1 3 4 1 2. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې وایي کلونه مخکې هغه مهال چې کوچنی و له خپلې کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي. دا ورور عطاالله نومېږي او د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم. زه د اولاد ته کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي د دوم کترم کال و چې زه د کوره کوچنی راوتلی یم. جنګ و جګړې په هغه وخت کې زما څخه خپل کور کوچنیان و یان ټول ورک شي. هر څوک چې زما پاکه معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ ووهي. صفر.
وروره ستاسو پیغام په دې ځای کې پرېسوئ خو ستاسو د ټلیفون شمېره په پیغام ثبتوونکي تذکره کې شته. زه به یې ووایم 003 د افغانستان کوډ نمبر دی 1 1 0 5 2 1 1. شمیره ور بیا ویم 003 1 1 0 5 2 1 1. په دې هیله چې د کورنۍ غړي مو زموږ سره اړیکې ونیسي. ورځې او بل اوریدونکي ته دی وایي د لشکرګاه په عمومي محبس کې یو کس دی چې د کورنۍ له خبرېدا پرته زندان ته وړل سوی دی او هغوی ورپسې ګرځي. دا کس عصمت الله نومېږي.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ د نوابات سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته د لشکرګاه په عمومي مبس کې یو بندي دی. هغه وایي چې دا دوه کاله کېږي چې زه بندي یم. په ما نه زما قریبان خبر دي نه زما دوستان خبر دي. نو دی وایي زه د قندهار سره تلم و هلمند ته پر لارې باندې چارواکو ګیر کړی یم بندي یم. نو د ده نوم چې دی هغه عصمت الله دی د حیات الله زوی دی د خدای رحمه کال مسی دی. دی وایي کور مو فی الحال په کندهار کې د میاشت په ولسوالۍ کې د شاګر په کلي کې دی او د پیدا محمد بزګر یم د بزګر زوی یم. وایي نو که چیرې د ده قریبان دغه پیغام اوري لطفا دې و دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 1 9 1 9 1 9 1. شماره یو ځل بیا درته وایم 0 1 9 1 9 1. د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما دا پیغام څو واره نشر کړي چې د دغه مسلمان قریبان خبر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي د دوو کسانو په اړه معلومات سمو سره شریک کړي چې دوه مړي موندلي البته په مختلفو وختونو کې او امانت خاورو ته سپارل دي. راځي د پیغام وورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ولي جان د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې اته کاله مخکې یو کس ور اوړی و. موږ شک کړي تقریبا 3-4 کلن وو خو بالاخره سر یې پرې وو. لاسونه یې پرې کړي وو. په ګونۍ کې اچولی وو. بوتې ور کړي وو. روغ راوړی وو. بیا موږ راوکشي شک مو کړي د نګاري پسې مکې. کار کړی ما دا غوري په دغه شنه دی ځنګو چپر و چپر و او چپر شپاس یو کلی استین دی څنګه یو ځل بیا چپر و چپر و چپر شپاس یو کلی استین دی څنګه او بل یو بروش کال چې هم د ځای په نامه تقریبا کلی استین دی کلی استین کال عمره درلودي په مالی پولیسو کې بیا موږ وایس کې هلته مو امانت شاخ کړئ که چېرې زما دغه سړی وي هم په دغه شمېره کې زنګ ووي نو دغه دوه کسان چې ډېر دغه معلومات لري که چېرې سړی وي غواړي چې معلومات یې وکړي راځي چې په دغه شمېره کې زنګ ووي چې زه هغه ځای هم ورسوم چې چا سخت کړی دي هغه خلکو سره دې وویني او سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 15
د اورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنو وريدونکو اوس به تاسو هغه پیغامونه تر ووروم چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي.
السلام علیکم. بیا هم زه ظفر الله خوشحال ترین د پښین بلوچستان خبر کوم. بیا هم خوځانی نه ما خودی نه را دي د اورکو ځانو په برخې بیا هم زره ریکارډینګ تکوم. نو ډیر مننه کوم چې موږ پیغامونه د کاډو یې زفت تاسو تم مګلانه کوزه کتلم په سلګاو په زراو پیغامونه راځي. نو ګیله اصله کوه ګیله د خپل نه کېږي. بیا پروزوی چې نیمې دا دوه نیمې دا شل پنځلس کاله کېږي چې وروسته یې موږ لارې په دغه زمانه کښې موږ سو ورونه خوندې را په دغه زمانه کښې چې را به کړي. نو که چېرې بیا هم دا دوه زما غږ اوري یا دا دوه څوک شناخته یا دا دوه څوک پېژني په دغه شمېره دې خامخا زنګ را ته وي. شمېره ده 0 3 1 0 8 0 9 0 یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0 3 0 8 0 1 8 9 0 یعنی 0 3 10 80 17 98 د پیغام د نشرېدو په هیله زنده آباد آزادي راډیو.
السلام علیکم. زه امیر خان د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ د کریم برمنیزم. زما یو زوی عتیق الله په نامه دی. دغه درې کاله کېږي چې نادره کوي. چا ته د هر مسلمان ورور ته په دې ورته معلومات دي. ما ته دې د نیکۍ له مخه په دغه شماره باندې زنګ را ووځي. ډېره مننه د ازادۍ د رادیو د کار کوونکو سره. هیله کوم چې دا زما پیغام نشي. خدای په امان.
د دغه ورور شمېره ده 0 0 3 9 0 0 0 2 5 3 شمېره یې ور بیا وایم 0 0 3 9 0 0 0 2 5 3 نور پیغامونه هم راخلو.
السلام علیکم. یو ګران ورور دی دوه کاله کېږي چې ورک سوی دی. نوم یې محمد ایماندار دی. د کندهار ولایت پر یګو کې ورک دی. یو دی دی یو بل پاسبان دی. نو که او پلار یې ما ته دغه ادرس راکړی دی چې تو د ازادۍ ته زنګ ووهه. که هر ګران ورور ته معلومات وي ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي. د حاجي محمد خلیفه صاحب لمسی دی. د محمد رسول زوی دی. که مړي که ژوندی یې ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. تقریبا د 20 کلو دی. خپله شیرني دې وغواړي. هر څونه چې غواړي وایي تر شیرني نه ورسره کېږو چې ما ته د مړو د ژوندي درک راته وسي.
له کومې شمېرې چې د دې ورور پیغام موږ ته رارسېدلی دا ده 0 0 3 9 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 8 2 4 3 و و شمیره ور بیاویم 00 درنوی و 0 ات و 2 چلور دری و و.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و روح. زه اجی عبدالقیم عاصق زی دستشن بولده کسا خبره که ومان زما یو زوی ملک دی درود یو شکشه که دی ده اولو سکال دی نمی بارام دی تارنگ سور بخون دی ار مسلمان ورف ارز اکش دا ایلان اوری ده خدای در رضا زفار دی که معلومات ورطیه دا الله جل جلاله در رضا زفار دی زمسر پا داغش میرو بانیه تماس ونه چی اول شهر زما ده سپر اویا دو اویا جرش یو سلو سلور جرش دو مشمره ده سپر اویا جرش نسلویست تنزست و اوش بیتر ده خدای پلی آزر دیر سوری سویم دو جرش میشه کیزی پرداغش میرو مجموع تر تماس ونسی خدا می دنیا و اخرت سمکه و رضا نیکمرگه و سلام
مالیا السلام علیکم ډیر زیات مننه د ازادي رادیو لالار چې زموږ پیغامونه خبرې زاد کلی نه پراد ولایت د بالا بلوک د لوسوالي د گرانی د کلی مورور چې په لمو سبق واکې گزاره کوم زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم چې تقریبا د دوی میشت کې شي نظر کته وي هر مسلمان ګور چې په باب له باندې معلومات لري کولای شي چې په دې نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسي 15 لک پاکستانی کلداري جایزه لري ورور زما ټلیفون نمبر دی 0 8 8 0 0 8 2 هر مسلمان ورو چې معلومات لري خامہ خبر ور معلومات راکې چې 15 لک پاکستانی کلدار جایزه لري ز درې رادیو ته دی سلام کوم چې خامہ خبر از ما پیغام خبرې وروره او خامہ خبر ور کوم پیدا کې په دغه نمبر زنګ راوي 15 لک پاکستانی کلدار جایزه لري د ټلیفون نمبر یې د لیبیا وایي 0 8 0 0 8 2 0 0 8 و ډیر زیاته مننه
زما ورور د اشپاس کار کوي چې ورته د بادغه سیره په درې بند ولسوالۍ د اجمال په نامه کدلای شي ار سړی چې غږ اوري زما غږ اوري کولای شي یا براکې څوک ولري په دغه شمېره ما ته زنګ ووي 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم ته ټول سره سلام نوای اسلام علیکم زه ګلالی د جنگل کالجی څخه ټلیفون کوم زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غمی مشهور دی تقریبا اووه نیم کال کېږي د کوره وطن دی نه دراسه ډېر سال اواز یې نشته که چېرې دی په خپل زما غږ اوري او بل چا ته معلومات وي یا په کوم جیل یا مابس یا کوم زندان کې دی دې زما سره په دې نمبر رابطه ونیسي 00 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر زما سره رابطه ونیسي که د په حق هر چا ته معلومات وي نمبر بیا تکراروم 00 2 3 0 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر زما سره رابطه ونیسي وسلام
السلام علیکم دا آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی احترامات وړاندې کوم زه عبدل صابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان 15 کاله کېږي چې بیداره کړی یا دا اعلان په خپله اورو یا د دانیوالانو د مهربانۍ دی چې بریښ ماره د زنګ وایي 0 5 0 8 5 2 9 1 4 و سلام په احترام تاسو ورو ده صادق شافای
السلام علیکم زه غږیږم د ولایت د جاسیر اسوالی صاحب دین کلاو شې دم کوي نو میا د منا بیا د نن زوی نه مای تر د مومن میږي په نامه زوی د ذات کله کیږي چې یم څو تللې ده د کور نه درکد کیا د ما غږ دې خپل وې د نور مرګری اوري او ډیر وای ما زادې راځو ټلیفون کړي نو شرکړې نه ده موږ ته دې په غش مېره زنګ وږي چې پر شپږه بیا شپږ څلور څلور ته وایا نو نس او بلش مارن کی کړه روان چې په ناویا بول پنځه ویس وایا شپږ څلور شپږ ویس سلام په احترام
سلام علیکم نو پر دې د عبد الناصر په نامه د عبد الواسع زوی دې تقریبا دا نه کال کې چې ورک دی او اصلي د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پسنګین کې گزاره کړې ده او په کندهار کې هم کړې ده او بیا د دغه څخه ورک شوی دی د کندهار څخه ورک شوی که په چمن کې ورک شوی دی او که دی خپله زما ږغ اوري او یا یو بل چاته معلوم یې او هغه ته معلومات یې که د مرګ د ژوند معلومات یې ورته په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي 0503250 شمېره پلبی وه
2250
بدا سے بے گناہ زد پر قربانیو یوم یو خاطر اتاگی بل میں بل خاطر اتاگی زہرانیو ول ز افغانستان دے پردو دے جنگ میدانیو یوم یو خاطر اتاگی